میرویس فهم له کندهار نه لیکي د افغانستان سیاسون باید د سولې د موافقې لپاره یو قاطع دریز ولري او سوله د خپلو شخصي ګټو لپاره قرباني نه کړي. عبدالله بارکزای له کندهار نه لیکي د افغانستان سولې او سوکالۍ ته هر رقم تاوان ته غاړه ږدو چې دا د سرو وینو سیلاب کنګل شي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي خدای دې وکړي چې د پسرلي له راتلو سره په ګران هیواد کې د سولې فضا رامنځته شي. سمیع الله د کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ نه لیکي طالبان له امریکا سره لوبې کوي، که نه کوي نو ولې اوربند نه اعلانوي. د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه فضل باری بارکزای لیکي خدای دې افغانستان جوړ کړي چې ټول ماجر خپل وطن ته راسي. او امیر خان هیوبی د هلمند ولایت څخه لیکي په سوله کې اول باید اوربند وشي بیا نورې خبرې. قدرمن اوریدونکو، دا د خپرونې په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته رابولم.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا د آزادی رادیو مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ز محبوب شاه محبوب ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د رادیو پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی. مسلې دوم په هنر جاج کې د اروخات پوهاند عبدالشکور رشاد د ژوند او کار جاج اخلو.
کابل پوهنتون د ژبې او ادب د برخې استادان او د علوم اکاډمۍ څېړونکي د حالو زلو باسمره نیالګي دي.
په فنکار برخه کې له سر څېړونکي ډاکټر سید محی الدین هاشمی سره د هغه په ژوند خبرې کوو.
مسأله البته دا یو خبره کومه چې زما مسترې زده کړې په کابل پوهنتون کې نیمګړې پاتې
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه ګوډه جنې واوري.
چې ورنږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله، خو د شوخۍ زور را باندې ډېر شو.
او په ورېښمین خیال کې به ډکلمه شوی نظم واوري.
دلته هر یو سړی غلی، هلته هر سړی ګویا دی، دلته او راښکته شوی، هلته ژوند نه مینه څاڅي، دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د پریپیات په نوم خارګوټه په خوانی شوروي چارواکو 50 کال وړاندې په اوکراین کې جوړ کړو. دا خارګوټه د جرنوبیل په نوم د اټومي انرژي د تولید په سره کارخانه کې د کارګرانو او د هغوی د کورنیو د استوګنې لپاره جوړ شو. الکسی بیروس یو اوکراینی اټومي انجینر او له هغو کسانو دی چې یو وخت په پریپیات کې اوسېده. الکسی بیروس په جرنوبیل کې د چاودنې او تر هغه وروسته د پیښ شوي بشري ناورین له عیني شاهدانو دی چې تر اوسه یې په سیمه کې اغیز محسوس دی. هغه د ازادي اروپا راډیو له اوکراینی برخې سره د خپلو خاطرو په اړه خبرې کړې چې ژباړه یې زموږ همکاري فرشتې جلالزی کړې.
د پریپیات ښار پر جوړېدو 50 کاله تیر شوي دي. پریپیات د هغو انجینرانو د کورنیو لپاره جوړ سوی و چې په چرنوبیل کې کار کاوه، خو 14 کاله وروسته په 1960 میلادي کې په چرنوبیل کې چاودنه وسوه او د ښار د خالي کېدو امر وسو. انجینر الکسی بریوس په هغه ورځ چې په چرنوبیل کې اټومي چاودنه وسوه هلته کار کاوه. د هغه لپاره پریپیات داسې یو ښارګوټی و چې وده یې کوله، خلک یې خوشحاله ول او ښه راتلونکی یې په نظر کې و.
Закончение института ядерной кафедры в Москве.
Приосвай за по 1902 миляди калки ла пухантуна фарихсвам. По Москавке дачми физик по цангаке миздакра вакра. За чекала по авала врас припят таралам да лавхами валида. Припят шаргуч та прувара халилар кин лорита юа луя лавхала гедари а 1902 قربانی لیکل شوی دی.
زغالی چرنوبل لوګو ورکړستوم سمبول
سمبول. الکسی بریوس وای چې کله پریپیاتا اول وار ورغه شاوخواونی چمنونه او پارکونه جوړ شوی ول. سیما سمسور او پمنسکی د چرنوبل د انجینرانو او کارګرانو کورونه، مارکیټ، د کوچنیانو شوونځي او د ساتيري ځایونه ول. الکسی بریوس وای په پریپیات کې د ماشومانو د تفریح لپاره یو لوی زنګوهلې څرخ د چرنوبل په سمبول بدل شوی دی. د 1988 میلادي کال د اپریل په 16مه نیټه انجنیرانو په چرنوبیل کې لکه بل هر ورځ د کار وسایل کتل او ازمویل تر څو ډاکټر لاسکړی چې مسؤل دی. خو د دې کارخانې په څلرم بلاک کې لوی چاودنه وشوه. بریوس وایي چې د 2 ساعت تر چاودنې وروسته له خپل کاري محل ویش سره سم کار ته ولاړ. الکسی بریوس وایي زه د څلرم بلاک عملیاتي برخه ته ورغلم او زما همکار الکساندر کیموف مې ولید. د هغه رنګ الوتی و، کمزوری معلومی دو خموش کار پیل کرد. ما دیر کوشش بکرد چی پر ریاکتر بانی چی چودن سایوه و بر اخلاسی کرد. خو ریاکتر لکار لوی دلیو. کل چیز کورت اطلم و غشتن می چی کاری بدل کرد. متوجه سوم چی زما در طول زان رنگ تور بخونه شوی دی. ایلتی سختی اتمی ورنگیوی چی پر ما را لوی دلیوی. پا چرنوبیل که در چودنی لامله یوش میر انجینران، کارگران او پاشا خواه که استوگن خلق مرشول. به حقوی در مرگ دلیل در اتمی ورنگو شده تو. بروس ځان بختور غنی چې ژوندۍ پاتې سوی دی. هغه پر ځان د چرنوبیل د غمیز لامل د رواني فشار د کمول لپاره رسامي کوي او د هنرمندانو یو ډلې پر ځان راټول کړي ده. الکسی بروس د پریپیات شارګوټي د سرګونو نورو اوسیدونکو په څیر ډیر کم نمخ کې کړه شوی او اوس په کیف کې اوسي. پریپیات شارګوټي خلکو پرې شې دی. ودانه یې تشې دي. کورونه تقریبا په وحشي بوټو او ونو کې پټ شوی دي. په چرنوبیل کې تر چاودنې وروسته تر ډیرو کلونو هلته واښنه ټوکېدل. په شاوخوا سیمو کې حتی ماشومان له فزیکي ستونزو سره پیدا کېدل او خلک لا هم پریپیات ته له مکرر تګ څخه ډډه کوي. خو الکسی بریوس او ملګري یې وخت ناوخت پریپیات ته ورځي. هغوی په پریپیات کې پر ودانیو چې اوس له خلکو تشې دي د چرنوبیل د خاطراتو رنګي رسامي کوي.
Sweet people, have you no love for mankind? Must you go on killing just to pass the time? The message is so true, the end is really near. All those villains take me down, the stilts, the things so
فبروري 14 نیټه د رادیو نړیوال ورځ دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې منځل کیږي. په افغانستان کې که څه هم لتیرو دوو لسیزو راهیسې تصویري رسنیو او ټولنیزو انټرنیټي رسنیو د پام وړ پرمختګ کړی، خو رادیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له ښارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یوه مهمه وسیله ده. نن سبا په ټول افغانستان کې شاوخوا 104 نوی رادیو غانې فعال دي چې لدې شمیر څخه یوازې یو دولتي رادیو ده. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري.
مسالې دوم چې اوس کله ګروپس فور دی اوټ بریک
خامہ خاده ده
خپل وړي رادیو ته مریدار پوخ جوړ کړي. بابر شاه د کونړ ولایت اوسیدونکو په خپل کروندو کې هم رادیو اوري او د دنیا له حاله ځان خبروي.
زه یو دیقان یم د افغانستان د جنگونو او د حالاتو. زه چې رادیو وانورم زما ډیر زیات تشویشي او په دې خاطر باندې چې پټی ته تلویزیون نه راوړی کیږي بل کار نه کیږي، نو دا غي د خاطر پر و خبرونه اورم د افغانستان د حالاتو نه ځان خبروم، د سیمې د حالاتو نه ځان خبروم او رادیو د سیمه مګر زیدل لکه د یو عمل په څیر.
د رادیو د اختراع لمړنۍ هڅه په 1800 میلادي کال کې د سکاتلندي عالم جیمز ماکسیو لخوا پیل شوې او نوموړي وموندل چې د غږ څپې موجود دي. خو په 1902 میلادي کال کې د ایتالیاوی عالم ګوګلیلمو ماراکونی لخوا اختراع شو. ویل کیږي کله چې په 1909 میلادي کال کې د اس اس ریپابلیک بیړۍ په یو ټکر کې زیانمنه او ډوبه شو، د بیړۍ خدماتي پرسونل د رادیوي پیغام لارې د مرستې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې لشپګو کسانو پرته د بیړۍ ټول اسپرلې وژغورل شو. نوموړي ایټالیوي عالم په همدې کال د خپل دغه اختراع لامل د نوبل جایزه هم وګټله.
په افغانستان کې رادیو په 1400 مریض کال کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په فعالیت پیل وکړ. دا رادیو کابل وا او د شپېلې په دین اغمې سره خپل خبرونه پیل کړې. کسه هم لتیرو دوله سیزورایی سی تصویری رسنیو او ټولنیزو انټرنیټی رسنیو په دغه هیواد کې د پام وړ پرمختګ کړي، خو رادیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له خارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یو مهمه وسیله ده. د بدخشان ولایت اوسیدونکو محمد شریف او د غزنی ولایت اوسیدونکو شیر محمد وایي
رادیو به عنوان یک رسانه تاثیرگذار در میان مردم خصوصا در روستاها از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و مردم هنوز هم در بسیاری از روستاهای افغانستان اطلاعات و اخبار از طریق رادیو میشنوند.
مش تشپیش سنن سبا اخبارنم ست مجله هم ست تلویزیون هم ست خبرونو لپاره نورم زین شانس ست پاک خبرونو راځي. خو بیا هم ترغو ټول زغپل کوم د رادیو اورم تصویر نشه صدا اوسم د مات رادیو چالانه د رادیو اورم د رادیو خبرو تم غوږ نیول.
د افغانستان لا آزاد رسنیو نه د ملاتړ اداره نه وای په افغانستان کې رادیو زکه خلک ډیر اوري چې د اطلاع رسونی یو ارزانه وسیله ده او د دې هیواد له نیمای زیات خلک اطلاعات او معلومات له رادیو څخه ترلاسه کوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر
رادیو په عنوان ارزانترین رسانه،
رادیو د اطلاع رسونی د یوې ارزانه وسیلې په توګه د افغانستان په خلکو کې له ځانګړي محبوبیت څخه برخمنه ده. د یوې سروې لمخې چې یو فرانسوي سازمان کړي، د افغانستان له 3% زیات خلک اطلاعات او معلومات له رادیو څخه ترلاسه کوي.
د خاغلی خلوتګر په خبره په غرنیو سیمو کې تلویزیون سم نه نیول کیږي او د برېښنا ستونزه هم موجوده ده او انټرنیټي رسنیو نه هم استفاده ځکه کومه چې هم ټول خلک ورته لاسرسی نه لري او هم د افغانستان ډیری اوسیدونکو د سواد له نعمته محروم دي. نن سبا رادیو په افغانستان کې موټرو او ګرځنده تلیفونونو کې هم ډیر اوریدل کیږي. هڅه موکړه په دې اړه چې اوس مهال په افغانستان کې څومره رادیوګانې فعال دي د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو، خو له دوه ورځو پر لپسې اړیکو باوجود د دغه وزارت ویان په دې اړه ازادي رادیو ته معلومات ورنه کړل. خو نه وي د هغې سروې له مخې چې دوی د 2019 کال د جولای په میاشت کې کړې ده، دا مهال په ټول افغانستان کې 104 رادیوګانې فعال دي چې 103 خصوصي او یوه دولتي ده، خو په خبره جوازونه ډیر اخیستل شوې دي. د فبروري 13 هر کال د رادیو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو لخوا په 2011 کال کې نومول شوې ده.
تیر اونۍ د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اکاډمیسن پوهاند عبدالشکور رشاد علمي آثار او افکار علمي او څېړنیز سیمینار ترسره کړ. په دغه سیمینار کې لزګونه لیکوالو، فرهنګیانو، څېړونکو او د پوهنتون استادانو برخه اخیستې وه چې در وخت پوهاند رشاد په علمي او ټولنیز فکر یې بحثونه وکړل. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار مریم توخی دغه سیمینار ته ورغلې ده.
هنر جاج تیرونه د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لوري د اکاډمیسین پوهان عبدالشکور رشاد علمی آثار او افکار او علمی څېړنی سیمینار تر سره شو. په دغه سیمینار کې د پوهان رشاد د ژوندانه سربیره د هغه په کړو کارونو، فکری لوري او پښتو ژبې ته د هغه په کړو خدمتونو بحث وشو. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسینی ساپی د دغه سیمینار په پیل کې پوهان رشاد د پښتو ژبې د یو ستر غور چیډونکو په توګه یاد کړ.
علامه استاد رشاد د غازی امان الله خان د پاچایی پلمړی کلونو کې کندهار کې لمړنۍ زده کړې کړې وو. د عصري زده کړو ترڅنګ خصوصي زده کړې هم کړې وې او قران کریم یې لا په کوچنیوالو کې لوستلی و
نو موړی وویل چې ارواخات استاد رشاد د خپل ژوندانه ډیره برخه د څېړنې او تدریس په برخه کې تیر کړی و. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په پیغام کې ولسمشر غنی استاد رشاد د یو دقیق څېړونکو په توګه یاد کړی و. دروخت پوهان رشاد شاگرد او د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر محمد رفیق رفیق پوهان رشاد دیوخه او غوره استاد په توګه یاد کړ.
استاد لارخود او روزون کېو د افغانستان د علوم اکاډمۍ مشاور او مرستیال هم پاتې شوی و. تلې د لګکېو ژبو لکه پراچی پشایی او نورستانی ژبو د څېړنو په برخه کې لارښوونې او هڅونې ترسره کړې دي. د کابل پوهنتون د ژبې او ادب د برخې استادان او د علوم اکاډمۍ څېړونکي د ده د هلو ځلو باثمره نیالګي دي چې اوس هم هیواد ته خدمت کوي. ارواښاد اکاډمیسان پوهان رشاد د سیمې په کچه پیژندل شوی لیکوال او عالم شخصیت و. په لسګونه داخلي او بهرنیو سیمینارونو کې ګډون درلود چې هیواد پرې ویاړي. په څېړنه کې لوی لاس درلود. لاوستا، سانسکریت، فارسی، روسی، انګلیسي، عربي، ترکی، ازبکي او هندي ژبو له سرچینو څخه یې په څېړنه کې ګټه اخیسته. په ادب پوهنه او ژبپوهنه کې هم سیال او وتلی پوه. په ځانګړي ډول د پښتو او دري ژبو په عروضو او وزن پوهنه کې په ښه تجربه درلوده. استاد په تخلیق، ژباړه، ادبي نقد، تاریخ لیکنه او سپړنه کې لویه برخه درلوده. د مهمو آثارو لیکونکی چې مجموعي شمېر یې لسلونه اوړي. استاد د هند په جواهرلال نهرو پوهنتون کې د لومړني استاد په توګه د پښتو ژبې تدریس پیل کړ.
هغه وویل چې کلونه کلونه یې له ارواښاد رشاد سره د اسیستان په توګه تیر کړي. د نوموړي په خبره چې پوهان رشاد نه یوازې د پښتو ادب په برخه کې لوی لاس لاره، بلکې نوموړی د عربي او دري ژبو په جوړښتي خوا هم ډېر ښه پوهېده. په سیمینار کې دروخت استاد رشاد زوی ډاکټر طارق رشاد د خپل پلار د ژوندانه مبارزې او شخصي ژوند په اړه هم ګډونوالو ته وینا وکړه.
اول خو د دې استادې تقریبا اویا کالې د دې هیواد بچو ته تدریس وکړي. بلا په شخصي توګه هم د زرهاو کسانو لارښود په سلهاو آثار افغاني او ان سیمیز فرهنګ، تاریخ، ژبې او ادبیاتو په اړه لیکلي او څېړنې او تحقیق په ګوتو یې ډېر نسپړلي غوټې سپړلي دي. هغه استاد چې د ده د ژوند په موده کې د هیواد خورا مهم تحولونه او ناخوالې پیښې سوې، هرې ناخوالي متاثر کړي او د هغو په اړه هیوادوالو ته د پاملرنې او درک پرله پسې لارښوونې کوي او تر ممکنه حده یې د با احساسه انسانانو تر غوږونو ورسولي دي. یوه بېلګه یې د روسانو تر وطنګ وروسته د افغانانو یو موټی والي او د دوی په منځ کې هغه درزونو ته چې پردوی پکښې اچولي وه د توجه په خاطر د ګران افغانستان څخه بیروت م جوړوي. نظم دی چې د هغه وخت پراز را خبرونو کې خپور شوی او د ده د سیاسي حالاتو د درک او پیشبینۍ یوه ښه نمونه ده. په دې اړه ښاغلی شهرت ننګیال لیکي: استاد په 1915 لمریز کال پېښور ته یو شعر رالېږلی و چې په مستعار نامه په قلم مجله کې چاپ شو. لکه څنګه چې استاد په زړه خوړلی وه، هغه څه چې موږ یې اټکل نسوای کولی د استاد سترګور احساس د یو ګواښ په بڼه په نښه کړی و. هغه استاد چې د هیواد په سخت حالاتو کې د امکاناتو له لرلو سره سره خپل وطن پرې نه شود او تر وروستۍ ورځې قلم په لاس په ګران افغانستان کې له فانی نړۍ څخه یې ابدي ژوند ته کډه وکړه.
د یادونه ده چې استاد پوهان اکاډمیسیان عبدالشکور رشاد په 1928 میلادي کال په کندهار کې زیږیدلی و. د کابل پوهنتون د استادۍ تر څنګ د علوم اکاډمۍ مشاور او ګڼې نورې دولتي او غیر دولتي دندې یې ترسره کړې وې. شاوخوا 138 چاپ او ناچاپ اثر لري. نوموړي د 2004 کال د ډسمبر په میاشت کې له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې دي.
سر څېړونکی ډاکټر سید محی الدین هاشمی د افغانستان د علومو اکاډمۍ هغه غړی دی چې د پښتو ژبې او ادب د څېړنې په برخه کې لزګونه تالیفات او څېړنې کړي دي. هغه وایي چې د ژوندانه په ډیرو سختو حالاتو کې د پښتو ژبې او ادب لپاره کار کړی او په دې وروستیو کې په پام کې لري چې ادبي دایرة المعارف ولیکي. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ترکه او پوښتنه مر سره کوم چې د پښتو ادبیاتو سره وابسته خلک خو ستاسو په اړه ډیر زیات معلومات لري، تاسو پیژنئ، ستاسو آثار ولوستي، مګر هغه کسان چې هغوی ستاسو لیک نه دی لوستی او همدا اوس موږ راډیوي مجله اوري، که هغوی ته تاسو خپل ځان وپیژنئ استاد هاشمي څوک دی؟
ډیره مننه چې ما همدا موقع راکړه. چې زما نوم سید محی الدین هاشمی دی، په دیارلسوهدیرشم لمریز کال د کوز کونړ د ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د کوز کونړ د ولسوالۍ د بریالۍ د سید الدین په کلي کې زیږېدلی یم. په روحاني کورنۍ کې لومړنۍ او ثانوي زده کړې مې د درینور په لیسه کې سرته رسولی دي. بیا د لوړو زده کړو لپاره کابل پوهنتون ته راغلی په دیارلس سوه شپږ پنځوسم کال د کانکور په ازمنه کې کابل پوهنتون د ژبې ادبیاتو پوهنځي له کامیاب شوې او زده کړې مې د ژبې ادبیاتو په د پوهنځي په پښتو څانګه کې سرته رسولي. وروسته د پوهنځي د کې د زده کړې سرته رسولو نه په خپله په پوهنځي ژبې ادبیاتو په پوهنځي کې په قدر کې د استاد په حیث باندې پاتې شوی یم. تقریبا درې کاله مې تر دیارلس سوه درې شپېتم کاله پورې ما د ژبې ادبیاتو پوهنځي کې د تدریس او د ننګرهار په پوهنتون کې چې وروسته بیا زه د ژبې ادبیاتو پوهنځي نه د ننګرهار پوهنتون ته تبدیل شوم، هلته زده کړې سرته رسولي دي. او بیا په وطن کې په هېواد کې د نامساعده سیاسي شرایطو له امله دې ته اړ شوم چې پښتونخوا ته کډوال شوم. په دیارلس سوه درې شپېتم کال په دلوکې هود کې زه پښتونخوا ته کډوال شوم او له هغې وروسته کله چې هلته لاړو د مهاجرت شپې وي ماس البته دا یو خبره هم پوه مه چې دلته ما مسترې زده کړې په کابل پوهنتون کې نیمګړې پاتې شوې. دوه سمستره مې کړې وي، په درېیم سمستر کې وم چې دې ځنه کډوال شوم. داخل خدمت مې مسترې پروګرام هم تعقیبو. بیا کله چې پښتونخوا ته کډوال شوم هلته د نورو فرهنګي کارونو تر څنګ د ماسترې زده کړې وکړې. بیا هلته په ځینې فرهنګي ادارو کې لکه د آزاد افغانستان د لیکوالو په ټولنه کې په تعلیمي نصابونو کې او همدغسې د دعوت او جهاد په پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو د استاد په توګه مې پنځه کاله دنده سرته کړې. او په دیارلس سوه اته اووم لمریز کال کې افغانستان ته راغلم، خپل هېواد ته راستون شوم او دلته په دې په ځای چې پوهنتون له لاړ شوم علوم اکاډمۍ له راغلم او دلته مې ما د څېړنو سره ډېره علاقه لرله. دلته مې خپلې څېړنې په پیل کړې، د څېړونکي په رتبه ومنل شوم. پوهنتون کې زه د پوهنیار په رتبه ومنم، دلته زه د څېړونکي په رتبه باندې په اکاډمۍ کې ومنل شوم او له هغې نه وروسته مې دلته په علومو په اکاډمۍ کې په بېلابېلو څانګو کې د پښتو څېړنو په نړیوال مرکز کې آریانا دارة المعارف کې مرکز کې او د ژبې ادبیاتو په مرکز کې بېلابېلې دندې ترسره کړې دي. زموږ د ژبې ادبیاتو د مرکز رئیس هم وم او نور زیاتره د علمي منشي او د ادبیاتو مرکز مرسیال په توګه مخبره فعلا د ژبې ادبیاتو په مرکز کې د علمي مرستیال یم.
استاد، دکتورا دې کله وکړه؟
ښه، دکتورا ما په دیارلس سوه نویم کال کې دا زما سره هغه وخت هم علاقه وه، خو هلته چون په دغه دپاره یو سیټ و زمونږ د مهاجرو دپاره او دغه سیټ زمونږ یو بل دوست اقبال صاحب نیولی او نو بیا ما دو پار زمینه برابر نش فازی شکر دل ترالم بیا چی بیر سوار آگلم نو حق پال سب لغن اخلاشی او بیا آغا سیت دکتورای بخور پانتون پختو سانگی که مال را البته بیا هم نیم دازاد رقابت دلاری بیا آلا سیت دلتا کامیاب شما بیا دو لما کارومی د پختو د جبال بیت مرکز په موافقه باندې مال تخپل ځکه سر ته ورسولې او په دیار لاسو شپږ نوی کال کې
فارغ
شو غیدنه فارغ شو
استاد کله چې دلته حالات خراب شول او تاسو لاړی مثلا سیدا دوران ام ځینې کتابونه لوستي چې په هغه وخت کې شوي کله چې د مهاجرت دور نو خو خامخا طبيعي د غریبي او مشکلات ستونزې وي په داسې دور کې چې البته خلک د خپلې خېټې په سي د ډوډۍ پیدا کول په سلال هاندو او د بیا ته په خامخا چا کار نه کوي ځکه په دې کې پیسې نه وي البته ستاسو کار اندا مهمه مسله نه و چې خلک د ډوډۍ په سي ګرځي د تاسو سيډنه کوله
ولې دا مسائل مشکل واتو حتی دغه وخت چې مثلا د افغانستان او د برازیل شهیدان بر روان او زخمیان بر روان او جنگ روان هته مال خپل فامیل کورنۍ سره او د کورنۍ غړي بر پر دغه کوزیدا حالت دا ویني د جنگ وګوره او بل اخر ما په مسری شروع کړ او لازم ما علاقه او معجزات دا کار کو بیا دغه روس ته د لیکوالۍ په ساحه کې موږ د لیکوالۍ مشکلات لرل مشکلات دا و چې موږ مثلا مو د نيز ذکر نه وکړي او د جهاد او د هجرت او دغه مسایل نو ټول اکثره خارخ کچاري کولی کولای شو چې بزنی او د زنی علماء او د هرم دغه نه شو کولای چې موږ څه تونه لیکو چې مثلا ډیره مشکله و موږ د پاره موږ د بیات لستیو نو په دې خاطر معنی ما په لومړی کې دغه شروع حتی خطاتی به شروع کړم خطاتی ذکر او ډیر وخت می په خطاتی تیرو ولې خپل مطالعه او دغه مجاري ساتله خود متیلون د پاره لري زمينه برابر نه و یو نیو مقاله رو رو رس یو کال دو کال رس من بده و ته نه د چ مثلا مقالی وری کو یعنی ما سیاسي نه ادبي په دې اخبارونو د جهاد شریعت انده سره له چې په لاس په خبرونه کې ادبي مسائل کتي لیکل مثلا یا مثلا زنی اجباري زنی سیاسي لیکل زنی خوني زنی لیکل نو دا قسم خپل لیکوالي شروع کړ نو ما تقریبا دو نیم سو کتاب یوازې په خطاطي لیکلي په دې کې ځینې کتابونه مو شي نه سو صفحې یو نیم زر صفحې به مثلا تفسیر می هم په خطاطي لیکلي خدا مجبوریت د ضرورت خاطر د روزي د خاطر او وی ولاره و بیا د څه وخت راغی بیا مثلا د مکتب درسي کتابونه لیکل شروع کړل اته بیا موږ د لیکوالۍ لپاره زمينه برابر شوه ماشومان تقریبا ما زخت زیات تقریبا ویشه تیش کتاب ما البته ولیکل ترجمه کړل د معرب لپاره بل اخر بیا د زمينه برابر شو چې دعوت جهاد باندې ترکی مار تدریس جاری را په غاړه پنځه کال زالته نو په دغه وخت بیا ما د بار چلونو زمينه برابر شو خو مواد نو مونږ نو خود اردو اثر دغه نه ما په کول پښتو کتابونه ډیر نو ولته خو مشکلات بل اخر ما ولی دا دغه و چې څنګه کې بچ چاک مضمون نه غوښه مضمون تقریبا واته مضمون ما ته درس ورکړ او په هغه دغه کې واته کتاب ما البته هغه وخت ما درسي لیکچرونه نه نوټونه دا ولیکل خو بیا روس ما ما
چاپ
کتابونه ما بیا چاپ کړل چې کله افغانستان له عالم ما نور کار وکړو او هغه ټول تکمیل شو تقریبا
استاد استاسي د نوم سره خو تر ډیر پوری چېډنه کله چې استاسي نو مخلو نو وای چې ردا چېډون کې چېډنی ډیر کړی اي تخلیقات هم نشته
ډیره خبردار چې په تخلیقاتو کې ما تخلیقات شعر مې لیکلې ده تر دې لا سو دریش په تلور په ټکال پورې ما شعر لیکم خو چې لاړو پښتونخوا له او چې حالات مو کتل یو خو مجبوریت ډیر وخت په خطاطي تیر او یا مثلا په نورو کې حسابونو او بل دغه افغانستان شعر طبعا د پښتونخوا شعر په دغه ډیر کمزور یو ان موږ ډیر قوي شاعران چې ما غي دغه عادي شاعران په دې خاطر ما بيخي ټول توجه سرونو د غلب وکړه ولې زمنا مې دغه ولې کله لاندې کسي مې ولې کله ادبي پارچې مې ولې کله تقریبا سلی او سلی شپه
چاپ شي
د ځنې په خبرونه کې چاپ شي ځنې ملانه چې و شعرونه مې هم دې د خاطر یو مجموعه مې چې مخې دلته لیکلې او چې مې آلته یو څو ولیکل د مشاعرو مشاعرو له بم لیکل مثلا افغان ادبي بهیر او غیر په مشاعرو تقریبا دغه موسسونه کې د افغان ادبي بهیر موسسونه کې موږ نو هغه د پاره مشاعرې له بم شعر لیکل خو ورو ورو ما شعر سره دغه پرې خو ده ولند کیسې مې تقریبا لیکلی شل درس مې لیکلی په دغه کتاب شوی دي بیرزین کیسې مې وښ بارل دغه نه د اردونه هغه هم چاپ شوی دي د جو کو مسکا
استاد چېرونو برخه کې ټول څومره سات چاپ شوی دي تر اوسه
هر زما چېرونو برخه کې زما تر اوسه پورې ژباړن یو لیکنې او څېړنې ټول تقریبا چې ما اوس د اوس د علوم اکاډمۍ د کتابتون لپاره دغه کړي دي او الماری کې تقریبا دوه نوي آثار زما ژباړل شوي او دغه شوي دي څېړنې دي په دې کې تقریبا دېرش پنځه دېرش دغه دي تالیفات دي چې کلمې دي او تقریبا دېرش پنځه دېرش دغه دي تحقیقات دغه دي ژباړې دي او همدغه سي تقریبا لس پنځه لس مې تدوینه کړي مثلا د خوشحال کلیات تن په رحمان بابا کلیات همدغه سي ګلدسته او یا نور داسې کتابونه مې تدوین کړي دي
نو د څېړنو ډېره برخه رسمي او رسمیات لپاره دي کړي مثلا د اکاډمۍ لپاره دي څېړنې وکړي
تقریبا شخصي دي نه شخصي نه موزګار شوی خو ځکه تر اوسه پورې ما ډېر زیاتې څېړنې مثلا سیمینارونه لپاره مقالې لیکلي تقریبا یو سل پنځوس او څلور سیمینارونه ما مخالي لیکلي او په دې سیمینارونو ځینې په مجموعه کې راغلي او ځینې په دغه دي ما تر اوسه پورې هغه مقالي د اثارو په شکل ځکه اوس تر څو پورې تولید کولای شي باید تولید وکړو بیا هغه درسته کار دی هغه وخت کې مثلا دغه تقریبا شپږ اته سو مقالي به زما تر اوسه پورې چاپ شوي په دې خپرونه کې نو هغه مقالي ما نه دي دغه کړی ولی دغه آثار چې ما دغه لیکلي دي زیاتره مې دغه لیکلي دي دغه د پاره مې کړی ولی مثلا ما یو د نصیر ادب دولونه په نامه یو کتاب ولیکو او هغه کتاب تقریبا تغه کې مات په شپږ ژانرونه مالي فکر ولی دغه ذکر چې ما چیرونه کول دغه پاره مجبورم چې لن لن مې دغه کړی وي ولی ما هغه د پاره تقریبا اوس په هغه هر ژانر باندې شپږ ژانرونه مالي مثلا لنډ کیسه ناول ډراما طنز مثلا ځان پیخي دغه سي په دې هر ژانر باندې ما 250 نیم نیم سل صفحه کتاب لیکلی دی یعنی دغه کیږي چې خو ما لا غم نه دي دغه کلی ما نسیه د بلونه سوت سوزل شاب شو یا مثلا د په هن سنگ په ما دغه کوم مثلا زبي کرا کتن ما بل کتاب ولي اخو مې لنګر پانتون د ماسترې د ماسترین لپاره ولي نو دغه سي مختلف دغه کلی دي او ډیر شان په ذهن کې شته خو لا مې وخت نه دی پیدا کړی ځکه زه کوم چې ما ډیر زیات په دې روسي وختو کې مې ډیر زیات دغه ځان په دې مصروف کړ ما دوه هدا په لرل په دې روسي وختونو کې چې کله مې د ډاکټر سره ته ورسوله او د سر ما حقیقت شوم نو رتبه او دغه ختم شوم نو ما دا اراده و چې زه به دوه کار وکم یا به دا کوم چې د افغانستان فرهنګي تاریخ ولیکم
هغه لږ ډیر
او موضوع او مواد مې ولیک ډیر ورخه مې لیکلم ډېر برخه مې لیکلې د موام نن مکرې ډېر یاداشتونه دغه مې غسي او یو مې دغه ادبي درس معرفت په دغه زه پرې دغه کله چې ما د ادبي درس معرفت دغه د اکاډمۍ سره په موافقه باندې دا پروژه شروع کړه د ادبي درس معرفت په څلورو جلدو کې چې دا د درس معرفت مرکز درس معرفتونه عمومي درس معرفت ختم شو او استاذي درس معرفتونه شروع کوونه بیا غیر سره ما دغه کوم چې د ادبي درس معرفت لیکم او دغه کوم به زما د مادر خوونه لاندې از مادر مسری لاندې ولاږي خو بل اخر زه په دې مصروف شم هغه برخه را نه پاتې شو ولی په دې برخه کې ما ډیر چیرنه وکړ ډیر دغه مې وکړ ډیر منابع مې پیدا کړ ډیر دغه د تدارک د منابع او د پاره هم ډیر ضروري دا دوه
موضوعات ډیر مهم دي اما د بی دایره تل معرفت ډیر مهم دی د افغانستان فرهنګي تاریخ
او ان شاء الله دغه دواړه به زه کوم سره به رسوم خدای توفیق راکړي ان تر اوسه پورې خو زه چې ګورم زه ما په دې کونو چیرنه کې دغه نه زه راغلی یعنی عمر او سیره چې ما کوم د بزوانی په وخت لري
حتی
اوس یعنی بالکل تر اوسه پر په لیکنه چلونه معنی په لستلو معنی زه قطعا نیم ستړی شوی
ډیر مننه
استاد او مهرباني دې
وکړه
تاسو له ازادي رادیو رادیوي مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو او د دغه پانه کیسه وګمجبار خیل کوي
زرپانه ګونګن چلې لپن هم ټولګي کې ووم ذهن می دومره پراخ نو خو په ژوند می شپارس پسرلی تیر شوی وو هغه وخت ډیر شوختم بل او دلن فکر لرونکې وم خوانځي ته د تاګ را تاګ لار می
د ډاکټر رحیم د کور لمخې سره تیر شو. د وی وړې غونډې په ډډه کې د کور او مخته د ویالې په غاړه څو شنوونو او چنارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي. یو ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله وړانګه ناسته ده. چې ور نږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله، خو د شوخۍ زور راباندې ډېر شو. ورته مې وویل، ګونګې لاړه شه، ولې زما په ځای ناسته یې؟ وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل، راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی. خبرو یې سخت حیران کړم، ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلی و چې آرام نجلۍ ده، هېڅ خبرې نه کوي. ټولو خلکو ګونګه بلله. له هغه وروسته مې ورته وویل، ته خو سمې خبرې کوې، ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لږ په جدي انداز ځواب راکړ. ولې زه ګونګه یم؟ نه، خو خلک دې ګونګه بولي، خلک کاڼه دي، هېڅ خبره نه اوري. که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني، او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي. ښه، یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي. ګوره افتخاره، ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګه نه وایي، بیا زه درته ټوله کیسه کوم. ښه، ولا که نور درته ووایم. د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او په ژور فکر کې یې واچولم. ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هېڅ پوه نه شوم. خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه. د شپې تر ډېره ویښ وم. په سبا مې تر وړانګې لمخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوه. وړانګه چې راغله، په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد. له ستړي مشي وروسته مې ورته وویل، ښه ولې دې ګونګه بولي؟ وړانګې په خندا ځواب راکړ. بیا دې راته وویل، څه شی ګونګه؟ ولاکه مې تا ته ویلي وي. ښه، تر ډېرو یې وخندل او ویې ویل، نو چا ته دې وویل؟ هېڅ چا ته مې نه دې ویلي. ما ویل، خلک ولې درته ګونګه وایي؟ ښه، نو کیسه داسې ده چې ما په کابل کې تر اتم صنف پورې مکتب ووایه. کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب، یعنی پلار، به مې راته ویل، زمونږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي، ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي. زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی یې له تیارو وژغورل شي. خدای یوازې د یوه کس کار نه دی، ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړي دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی. بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی. له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم، خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي، هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي. په ځای د دې چې زما خبرې ومني او همکاري راسره وکړي، زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم. نوره زه هم ناهیلې شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل. اوس ځکه راته ګونګه وایي. له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو، خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې. د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد. د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبور کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي. وروستی وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه. هېڅ یې زړه نه منل، خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل، ته لږ ودرېږه، زه بیرته ژر راځم. د سترګو په رپ کې کور ته لاړه. کله چې بیرته راغله، یو قلم یې راکړ او ویې ویل، لاړ شه، خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافرۍ خو به خفه نه یې. خدای خبر چې څنګه به یم، کله به بیرته راځې؟ ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې. کلی خو به دې نه یادېږي. یادېږي به مې. څوک به دې ډېر یادېږي؟ ادې، بل دې څوک ډېر یادېږي؟ پاڅون ورور مې. په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ. په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل. دا کتاب په افتخار پورې اړه لري. له اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې و، ما ته خپله د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپله خاطره ولیکم. هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم، خو د لیکلو په وخت کې یې رنګ را تمام شو. له دې سره مې وړانګه هم را په یاد شوه. جیب ته مې لاس کړ او له ټیلیفون څخه مې پلار ته زنګ ووهه. له پلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه، مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي؟
مور می زواب را کرد. هو حقا بلا ورز هم ورغلی وم. دلور وعده ای وم.
د رادیو مجلې درنو اوریدونکو اوس ورېښمین خیال ته ورزو او په نننی ورېښمین خیال کې یو آزاد نظم وړاندې کوو.
په دې خاور کې مین یو ګناهګار دی، په دې خاور کې مین یو گناہگار دے، حل تا مین پس پی چلو کان تلی، دل تلاہم مینان پکان ولی، حل تلاہم یو مین دویم بادشاہ دے، دل تا اسم معشوقہ پر دو کی پٹا، حل تا اسم دا مین پخوا کی اوسی، دل تا مین تا پس پکا کتل کی، حل تا مین دا لہر مقام الوڑا، دل تا اسم دا دیدن پارمان مردی، حل تا اسم دا یو بل سترگو کی ورکتی، دل تا اسم دا دیدن پارمان مردی، حل تا اسم د یو بل سترګو کې ورکتی، دلته اوسم ژړاګانې پټې کیږي، هلته هیڅ قاموس کې نوم د ژړا نشته، دلته اوسم ارزوګانې وژل کیږي، هلته مینه ده او مینه پالل کیږي. دلته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی، هلته مینه کې ګمان په یقین اوړي، دلته لا هم سرنوشت بل په لاس وی، هلته ژوند د هر چا خپل اراده ده، دلته لری دی یوسف لخپل یعقوب، هلته زار وی معشوقان لخپل محبوبه، دلته اوسم ژړاګانې غلي کیږي، هلته ژوند په خنداګان کې تیریږي. د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، یوشتمه په تیزی سره روانه، خود ورور لخپل ورور سره دوران، ز جدای ملتا او تل مان وای، څو شول دا څکیږي جانان، ته خفای ز خفای ملتان، یم لری ز لتا او تل مان. د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، یوشتمه په تیزی سره روانه، خود ورور لخپل ورور سره دوران، ز جدای ملتا او ته لمانه وای، څو شول دا څکیږي جانانه، ته خفای ز خفای ملتان، یم لری ز لتا او تل مان. دلته هر یو سړی غلی، دلته هر یو سړی غلی، هلته هر سړی گویا دی، دلته اور راښکته شوی، هلته ژوند مینه څاڅي، دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه. خدای دانو څنګه ویشو، خدای دانو څنګه ویشو، چې زه اور باندې سوځېږم او غره پورې خاندي، خدای دانو څنګه ژوند شو، چې زه مړ یم خو ژوندی یم، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی، خدای دانو څه دنیا شو چې یوازې پکې اوسم، خدای دانو څنګه زړه دی چې دی ډک له تور نفرت، خدای دا څنګه محبت دی چې په شکل دی بنا دی. خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی، خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورځنې ورک دی، خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتي ده، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای څنګه. خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له لوی شم، خدای زر شاه، خدای زر شاه، خدای زر شاه، په یو کونو په یو کندی موږ لوی شر خلاص کړه، دا کوچنی دنیا کړه ورانه، چې دا دلته هلته ورک شي.
بیکر دا زاده د مخ نه جوړ کا، مودې وشوې دارش نه تماشا،
شکوی دا فرش یا خدایا 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 دا وطن می دا خدایا دا مخ نجور کا یا سیال خی وگراو یا جانانا مصورا